السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو په نه ساعت خبرونه کې اخیری خبری غړی ته وګي نه خبرونه سهار په 9 بجو شروع کیږي او د ماخام په 6 بجو سر ته رسیدي په دې خبرونه کې به زه منور شاسته سو خو بایم نیک پیرزونه می قبول کړي په دې خبرونه کې یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه درته وړاندې کوو خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات خبرونه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای د وزیر اعظم امریکا ته د دورې هدف د کومي مایده کولو پرسه اړیکې خې کول دي د باجوړي جنسه په حاجی لمنګ سیمه کې د روغتیا یو کارکونکو بجل شوې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وای اسرائیل او فلسطینی مشران دی باید په اسرائیل او غربي پټه کې موجوده تشدد ختم کړي اوستا خبرونه تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای چې د وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د دورې مقصد لدای هواد سره اړیکو ته ودا ورکول دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د یاد وزارت د ویان قاضي خلیل الله په حواله ویل شوې دي چې هغه خبرونه ناسم دي چې ګنی وزیر اعظم امریکا ته د کومې مایده لپاره ورسي خبر پاڼه زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف به د امریکایي ولسمشر باراک اوباما په بلنه سبا له واشنگتن ته ورسیږي او نه خو د امریکا او پاکستان ترمن سده یو مایده لپاره کومې خبرې ترې شوې دي نه امریکا سره ډبره غوښتنه کړې ده د پیښور ښار پولیس چارواکو د اشوري د جلوسونو سیمو ته په افغان کډوالو د قبلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو په ورتګ بندیز لګولې ده په دې اړه د پیښور پولیسو ډي اس پي سجاد خان تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی دی او باید چې افغان کډوال او د قبلي سیمو بې کوره شوي خلک خپل اسناد له ځان سره ساتي
هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلي نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو خو دا پکې پرټیکولرلي چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي نو دغې باندې پابندي لګېدلې ده
بلخوا د قبیلي سیمو ولس افغان کډوالو د مدني ټولنو غړو د پولیسو پر دې ګام نیوکې کړې دي او په دې کې ځینو کسانو له مشال ریډیو سره نن په خبرو کې ویلي دي چې دوی د پاکستان د قانون احترام کوي خو د امنیت په خاطر د قبیلي ولس او افغان کډوالو د جلوسونو ځایونو ته د بندیز خبره پر دې کې احساس محرومي پیدا کوي د باجوړي جنسې په حاجی لونګ سیمه کې د روغتیا یو کارکونکي وجل شوې ده په سیمه کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ماښام د صحت محکمې یو کارکونکي چې میر ولی خان نومېده په حاجی لونګ سیمه کې د دوایانو په دکان کې ناست و چې ورباندې نامعلومه وسلوالو ډسې وکړې د ډسو له وجې په دکان کې ناست یو ماشوم هم زخمي شوی دی د پیښې ذمهواري له چا نه ده منلې د افغانستان د فریاب په اندخوی ولسوالۍ کې د یو چاودنې له امله څلور عام وګړي وژل شوي دي او یوویشت زخمیان شوي دي د اندخوی ولسوال سلطان سنجر نن مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه په یو رکشه کې د چاودېدونکو موادو د چاودنې له امله شوې ده نوموړي وویل چې د چاودنې هدف د دوو قومندانانو موټر و چې هغې ته پکې زیان نه دی اوښتې طالبانو په دې اړه لاس نه دی ویلی خو د ولسوال په خبره چې دا برید وسلوالو طالبانو کړی دی د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي تاییدوي چې سلګونه بهرني وسلوال د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې ځای پر ځای شوي دي د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د دغو وسلوالو د فعالیتونو مخنیوی وکړي بلخوان نن پولیسي جرګه کې هم د میدان وردګو د امنیت موضوع یاده شوه یو شمېر غړو وویل چې وسلوال مخالفین هڅه کوي چې په دغه ولایت کې د حکومت د وسلو یو زیرمه تر خپل کنټرول لاندې راولي خو د افغانستان دفاع وزارت بیا په میدان وردګو کې د بهرنیو وسلوالو د شتون په اړه څه نه دی ویلي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د خیبر پختونخوا د سوات د بهرین سیمې خلکو د حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د آبادۍ لحاظ سره د سکولونو شمیره ډیره کمه ده تېر ورځ په میدان تحصیل کې د الف اعلان ادارې او دغسې د نورو تعلیمي ادارو په مرسته د تعلیم لپاره یوه لویه جرګه وشوه چې پکې د جرګې او ګډونوال زبیر توریالي مشال ریډیو ته وویل چې د بهرین آبادي شاوخوا 3 لکه ده او په سیمه کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي د جرګې پر مهال د سیمې نه د قومي اسمبلي غړي جعفر شاه بیا وویل چې د تعلیم د پرمختیا لپاره ډېرې هڅې روانې کړې دي او ډېر سر به د دې سیمې تعلیمي مسئلې هم هوارې کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر اسرائیلی او فلسطینی مشرانو غږ کړی دی چې په اسرائیل او غربي پټۍ کې دی د موجوده بېمانی تشدد د ختمولو لپاره چټک ګامونه پورته کړي. نن په مدرید کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال جان کیری وویل چې دا ډیره مهمه ده چې اسرائیلی او فلسطینی مشران د الاقصی ودانۍ ګیر چاپیره ځایونو حیثیت واضح کړي او پر هغو ګامونو دې صلاح شي چې د نارامۍ د ختمولو لپاره به په دې اونۍ کې خبرې کیږي. د تشدد په دې وروستیو پیښو کې د اته اسرائیلیانو د څلوېښتو زیاتو فلسطینی وجل شوي دي چې پکې حمله کوونکي هم شامل دي. جان کیری ویلي دي چې اسرائیل د تشدد د پرله پسې پیښو نه د بچ کېدو په خاطر د ځان د دفاع حق لري. تمه ده چې جان کیری به د دې اونۍ په پای کې په برلین کې له اسرائیلي وزیر اعظم نتنیاهو سره او په اردن کې فلسطینی مشر محمود عباس سره وویني. د روس د دفاع وزارت ویلي دي چې په تېرو څلوېښتو ساعتونو کې د دوی جنګي جاسونو په شام کې 9 الوتنې کړي دي او د داعش ډلې 150 هدفونه یې په نښه کړي دي. د دفاع وزارت په حواله چې روسي الوتکو د هدفونه د هاما او د لاساکیه په سیمو دغسې په دمشق او الب ښارونو کې په نښه کړي دي. دوه اونۍ وړاندې چې د روس هوایي بریدونه پیل شوي دي، دای رئیس د شام ولسمشر ته وفادارو ځواکونو د هېواد په مختلفو برخو کې په یرغلونو پیل کړی دی. د شام د بشري حقونو د سار اداره چې مرکز یې په برطانیا کې دی، د اکتوبر په 12 ویلي دي چې د شام حکومتي ځواکونه چې ورته د روس هوایي بریدونو ملاتړ ترلاسه دی، د حلب په ویدیهی، سبیکیا او شیخ دلی کلیو باندې ولکه ټینګه کړې ده. وروستۍ خبر ده چې د امریکا پوځ وایي چې په شام کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمباری کې د القاعده وسلوالې ډلې یو مهم قمندان وژل شوی دی. پینټاګان پرون په یو بیان کې ویل سعودي عرب سره تعلق لرونکي سنافی النصر چې یو پخوانی ترهګر او د القاعده شبکې په مالي چارو د جنګیالو راغونډولو کې پراخه تجربه درلوده، د تیر زیارت پرس وژل شوی دی. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار ریاض موسی خیل درته د کرن صوبای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه په دې ډول دي: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپے اغستې کیږي او په 1.50 روپے خرڅېږي، یو پونډ په 1.65 روپے او 1.95 روپے، یو یورو په 1.15 روپے او 1.45 روپے، د سعودي عرب ریال په 1.50 روپے او په 1.50 روپے، د متحده عرب اماراتو درهم په 38.50 روپے او په 30.45 روپے، یو افغانۍ په 1.65 روپے او 1.63 روپے او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپے 2.80 اغستې کیږي او 2.50 خرڅېږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پېښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 40.2°، پېښور او بنو کې 20.45°  پورې پاتې کېدو امکان دی.
د مشال ریډیو خبرونه مو واورېدل. په روانه ګړۍ کې مو درلا دغه رپورټونه شامل کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په سفر د روانېدو نه وړاندې ویلي چې د دواړو هیوادونو تعلقات ډېر ښه دي، خو څېړونکي په دې حق ته سوایي
کوم مسائل چې دي د پاکستان او د امریکا منځ کې هغه ډېر ضرور دي او هغې باندې تر اوسه پورې ماته نه ښکاري چې د دواړو فریقینو څه تفاهم پیدا شوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د محرم پر مهال یې ټینګ امنیتي ګامونه په پام کې نیولي، خو یو قبایلي خبریال صفدار داوړ وایي چې دې لړ کې په قبایلي کډوالو بندیزونه د غندنې وړ دي.
دا ډېره زیاته بده خبره دی، دا باندې ډېر زیات احساس محرومۍ شکار کېږي. دا ټول قبایل د خلکو حکومت دپاره ده یا د امن دپاره خپل کورونه پرېښي دي.
هلته د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبې مشر امیر حیدر اوتی ویلي چې یوازې هغه احتساب بنی کوم چې بلا تفریق وي.
هغه احتساب په کار کې هغه د قانون او د آئین د تقاضو مطابق او هغه د هر چا دپاره یو قانون.
دا او یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو په 9 ساعته خبرونو کې اخیری خبری غړی ته غوږی چې د 5 نه تر 6 بجو پورې پکې ز منور شاسته سو قربایم. راځو د دې غړی اولنی رپورټ ته. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د امریکا سفر کوي. نوموړي ویلي هیواد یې د واشنگتن سره ښه تعلقات لري. هلته د پاکستان د خارجه چارو دفتر هغه رپورټونه رد کړي چې ګنې هیواد یې د امریکا سره د ایټمی پروګرام په سر څه ډول معامله کوي. دا چې امریکا ته د نواز شریف سفر سه اهداف لري او پکې به څومره بریالی شي د احمد الله ریپورت کې حال ورو.
وزیر اعظم نواز شریف با سبا د نهې په ورځ واشنگتن ته رسی او د وزیر اعظم د امریکا دورې مقصد دواړخیز تعلقات نور مضبوطول دي. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې وزیر اعظم نواز شریف با د راروان زیارت په ورځ د امریکا صدر باراک اوباما سره ملاقات کوي. دې ترڅنګ وزیر اعظم با د خپل دورې پر مهال د کانګرس او د سینټ د خارجه تعلقاتو د کمیټو غړو سره هم ملاقاتونه کوي. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکا دورې په حق له څه نظر لري. پخوانی سفیر او د بارانو چارو کارپو عامر عثمان وایي
دغه نیوز ډېر معامله چې کوم ده په دې باندې هم خبرې پرې به کېږي، لیکن اکثر ځای چې د تلو نه مخکې دواړو حکومتونو په دې باندې مخکې نه خبرې کړې چېره دا خبرې چې کوم دی په دې معاملو باندې به کېږي او په دې باندې چې اتفاق نه راځي نو هغه خبره هغوی بیا رسته کېږي او که اتفاق کېږي نو هغه وخت کې صرف یي ووایي چېره دا خبرې مونږ وکړې هغه کامیاب شو.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې دواړه ملکونه په یو شمېر معاملاتو اختلاف لري، نو د دې دورې د کامیابۍ راته ډېر زیات امکانات نخکاری.
کوم مسائل چې دي د پاکستان او د امریکا مېز کې هغه ډېر ضرور دي او هغه باندې تر اوسه پورې ماته نخکاری چې دواړو فریقینو څه تفاهم پیدا شوی. ټولو کې لویه مسله د هند د امریکا او د هند سویلین نیوکلیر کوم معاهده چې شوي ده. پاکستان هم غواړي چې امریکا د پاکستان سره هغه قسم معاهده وکړي، ولې امریکا دې ته نه ده تیار. دویمه خبره د افغانستان مسله ده. امریکا غواړي چې پاکستان د افغانستان په مسله کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي او طالبان دې ته تیار شي چې هغه د افغان حکومت سره خبرو
د یادونه دا چې د امریکا په ایوان نمائندگان کې یو قرارداد هم پیش کړی شوی دی چې پکې اوباما حکومت ته ویلې شوی دی چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان حکومت سره مرستې جاری وساتلې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته د ډان رازي ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی چې د پاکستان د امریکا د سفر پر مهال به د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د خپل هیواد لپاره یو شمېر اقتصادي مرستې د ترلاسه کولو هڅه کوي، خو دا امکان هم شته چې د امریکا لخوا د ځینې سختو شرایطو سره مخ شي. د دې مقالې مهم ټکي د یوې لنډې د مینه پساوري. د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکوال او پخوانی سفیر منیر اکرم وایي په 2011 کال کې اول د امریکایي استخباراتي ادارې CIA د یو کارکونکي لخوا د دوو پاکستانیانو د وجل کېدو او بیا په بټ آباد کې د امریکایي ځواکونو لاړخه د اسامه بن لادن د وجنې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو تعلقات خراب شوي وو. لیکوال وایي چې په دې وروستیو کې د امریکا او پاکستان تعلقات تر څه حده ښه شوي دي او په پاکستان کې د امریکایي شخصي ادارو سرمایه کاری ته هم زمينه برابر شوې ده. خو دا سې ښکاری چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات یو وار بیا د خرابېدو اندېښنه ده. د لیکوال په وینا سو هفته وړاندې د امریکا د قومي امنیت سلاکار سوزان رایس د اسلام آباد د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ته دړه ورکړې وه چې که د حقاني وسلوالې ډلې خلاف یې په سمه توګه کاروي ونه کړه نو د ترهګرۍ خلاف د جنگ په مرسته ورکوونکي پیسې به پرې بندې کړي. دا راز پاکستان ته وړاندیز شوی چې د لری او نږدې هدف په نښه کوونکي میزایلونو جوړولو پروګرام دی هم ودروي او د دې ترڅنګ دی د لشکرې طیبه وسلوالې ډلې خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي. منیر اکرم لیکي چې تیره میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د غونډې په سنډه کې د امریکا د خارجه چارو وزیر نواز شریف سره سخت خبرې کړې دي. هلته امریکایي میډیا رپورټونه خبره کړې دي چې وایي امریکا پاکستان سره د اټمي پروګرام د محدودولو لپاره سرډول معاملې کول غواړي. خو د لیکوال په وینا داسې ښکاري چې امریکا په دې لړ کې په پاکستان خپل خبرې منل غواړي خو په بدل کې ورته خاص ورکولو ته تیار نه ده.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د پروګرامونو ترتیب مو اورید. رازو د ریپورټونو لړۍ ته د پیښور پولیسو د محرم په اولو لسو ورځو کې د افغان کډوالو او داراز د قبایلي سیمو نه د بیکورشو خلکو خار ته په تګ راتګ بندیز لګولې دي. لبلې خوازنې قبایلي مشرانو دا ګام د قبایلي ولس سره امتیازي سلوک ګرځولې دي. له پیښوره د زبیح الله شفق دا ریپورت اورو.
د د پېښور پولیسو د دې ښار په بېلابېلو سیمو کې د بینرونو په ځړولو پر نورو احتیاطي تدابیرو سربېره پر افغان کډوالو او پر بې ځای شوو قبایلو غږ کړی چې د محرم په لومړیو لسو ورځو کې د پېښور ښار ته له راتلو ډډه وکړي. په عین حال کې په پېښور کې میشت افغان کډوال وایي چې دوی د محرم په ورځو کې د پولیسو لخوا د ورکړل شوي خبرداري او قانون ته د درناوي په هدف ښار او هغو سیمو ته نه ورځي چې امنیتي اقدامات پکې سخت شوي وي، خو د دې تر څنګ دا شکایت هم کوي چې پولیس یې له ښار نه بهر اند خپلو کورونو مخې ته نیسي، د قانوني اسنادو پر لرلو سربېره یې تاڼې ته بوزي او روپۍ ترې اخلي. د پېښور له ښار لرې په بورډ بازار کې د افغان سوداګرو د مارکیټ جنرل سکرتر شاکر سباون په دې اړه وویل:
کله چې اول د محرم شروع کیږي نو افغانانو باندې ټولو باندې سختی لکه راځي، داسې وي چې هغوی ته اجازه نه وي چې صدر ته لاړ شي بل نورو ځایو ته لاړ شي، خو نه یوازې دا چې هغوی په کینګ باندې بند دي بلکې دلته هم نیول کیږي. څو ورځې وړاندې کسان نیول شوي وو.
که څه هم د خیبر پختونخوا امنیتي مقامات هر کال د محرم په ورځو کې پېښور ښار کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګوي، خو دا لومړی ځل دی چې دوی ښار ته د بې ځای شوو قبایلو پر داخلېدو هم بندیز لګولی دی. د خیبر پختونخوا د بېلابېلو مدني ټولنو غړو او په دې ایالت کې میشتو ځینو قبایلي خبریالانو د پېښور د پولیسو پر دېګام نیوکې کړي او وایي چې قبایلي ولس به په دې چلند د احساس محرومۍ ښکار شي. یو پېښور میشت قبایلي خبریال صفدر داوړ په دې اړه وایي:
اپریشن چې شروع شو نو اول ځل د قبایلي خلکو خپل کورونا پرېښې دي، یو خو هلته دوی تباه شول او یوه ورځ دوه کې راووتل، خو باندې راغلل، ډېر تکلیفونه، کورونا اوس وران دي، بازارونه وران دي. نو دا شانته دلته د صوبایي حکومت یا پنجاب کې آتن کې باقاعده ویلي وو چې دوی انټری بانه کېږي سیند کې، نو همدا پوزیشن. نو دا ډېره زیاته بده خبره ده، دا باندې ډېر زیات د احساس محرومۍ شکار کېږي. دا ټول قبایل د خلکو حکومت دپاره ده یا د امن دپاره خپل کورونه پرېښي دي.
له بلې خوا باید خیبر پختونخوا د پولیسو چارواکي پېښور ته د افغان کډوالو او بې ځای شوو قبایلو پر ورتګ د بندیز لګولو دفاع کوي او وایي چې دا ګام یې د محرم په ورځو کې د امنیت د ټینګښت په هدف پورته کړی. د پېښور د پولیسو یو جګپوړي چارواکي سجاد خان په دې اړه ویلي:
پېښور چې دی دا د درې واړو اطرافو نه چې کوم دی دا بالکل الله تغیر سره او دې سره بالکل تړلی دی. دا د ډسټرکټ ډیپټي کمشنر پېښور چې دی نو هغه دې کې 144 لګولی. په دې کې که تاسو ګورئ نو عام خلک چې کوم دي نو هغه چې کوم د هغه ځای سره د چا کار نه شونکی، ټول هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونو ایریا ټول مکمل سیلي. نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو، خدای په کې پرټیکولرلي چې کوم دادی یا IDPs راځي په دغه باندې پابندي لګېدلې ده.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې هر کال عاشورا مراسم له یو لړ ستونزو سره ملوي او کله ناکله پکې پر شیعهګانو بریدونه او چادونه هم کیږي.
د محرم الحرام په موقع د څه ډول بدې پېښې د مخنیوي لپاره د پېښور پولیسو د اووم محرم نه پېښور ښار د سیل کولو فیصله کړې ده او د حکومت لخوا پنځه حساسو ګرځول شوو ضلعو کې به دوه ورځې یعنې په نهم او لسم محرم باندې د موبایل سهولت هم بند وي. د پېښور نه نور تفصیل په دې حکله زمون خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د خیبر پختونخوا پولیسو وینا تر مخه د اووم محرم نه د ښار هغه ځایونه چرته نه چې جلوسونه وځي یا حساسې منباړې دي د عام اولس لپاره به سیل کول شي. او دې لپاره به پېښور ښار کې دننه او نیم زرو نه سوا پولیس او FC اهلکار په ځای کول شي. پېښور ضلع حکومت په دې لړ کې د امنیت ګامونه پورته کړي دي چې پکې د لاؤډ سپیکر د استعمال او په موټر سایکل ګرځېدو باندې هم بندیز دی. د پېښور د ضلع حکومت ویان فیروز شاه په دې بابله مشال لیړو ته وویل:
نهم محرم باندې به انشاءالله پېښور صدر چې کوم دی دا به سیل وي او په لسم محرم باندې به د پېښور ښار دا به سیل وي. دین علاوه د موټر سایکل ډبل سواری تم نه هم لسم صرف درې ورځې د موټر سایکل ډبل سواری بند کو بغیر د جمعې د خطبې نه د لاؤډ سپیکر په استعمال باندې هم موږ پابندي لګولې ده.
نوموړي زیاته کړه چې داخله چارو محکمې ته ویلي دي چې د صوبایي حکومت لخوا د محرم په موقع باندې پنځو حساسو ضلعو کې د موبایل سرویسز هم بند کړي.
زموږ کوشش دا دی څنګه چې بل کال د سارا تو نه ما هم اتو بجو پورې موبایل سرویس بند نو په هم او په لسم محرم باندې زموږ دا پروګرام شته.
بلخوا په دې لړ د خیبر پښتونخوا د شیګانو د ډلو ځوانانو د تنظیم ویان علی جان نو پختل نو هغوی وویل چې د حکومت د امنیت د ګامونو نه مطمئن دي، خو باید پېښور سره نږدې نیم قبایلي سیمو باندې امنیتي اهلکار نظر وساتي.
دی حواله سره زبدا ارزو کوم چې کوم دوی سکیورټي انتظامات دي محرم حواله سره سکیورټي حواله سره چې هغه څه قسم ته هم دي کوي کې سکیورټي دی د پولیس تعیناتي دی هغه دی اطمینان هغه دي خو دین له وجه سکیورټي دارو ته درخواست کوو چې دی سره سره چې کوم دی خاصه چې کوم علاقه دی بلې کې شدل بسنه نصر باندې کړي نظر وساتي.
د پاملله چې خیبر پښتونخوا حکومت د محرم په موقع باندې د صوبې پنځه ضلع چې پکې پېښور هنګو کوهاټ ډیر اسماعیل خان او مانسره شامل دي د امنیت له لحاظ نه حساسې ګرځولې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
هلته د کوټه پولیس وای په دغه خار کې په خواو شار ټولو امام بارگاو د پولیسو او ملیشه ځواکونو سرتیری ودرولي چې د محرم الحرام په شپو ورځو کې دلته د ناامنۍ د پیښو مخنیوی وکړي. د کوټه نه نور حال زمونږ خبریال خدای نور ناصر راکوي.
په کوټه کې د دغه شهر د پولیسو ډی آی جی سید امتیاز شاه وایي د محرم الحرام د میاشتې په راتګ یې د دغه شهر شاوخوا ټولې امامباړې پولیسو او ملیشا سرتیرو ته سپارلې تر څو په دې وخت کې د کومې بدې پېښې مخه ونیسي. سید امتیاز شاه له رسنیو سره په خبرو کې وویل د محرم په شپو ورځو کې به د ملیشا ځواکونو له 800 بیا تر 1000 پورې سرتیري د پولیسو له سلګونو سرتیرو سره ګډه د شهر امنیت څاري چې په ځینو خاصو سیمو کې به د پوځ سرتیري هم موجود وي. په دې امام باړو کې درویشت هغه بیخي حساسه او نه ویشت حساسه ګرځول شوی دی او څلور د ترهګرۍ له کوم خطره لري امام باړې دی. د ښار اکثره امام باړې په علمدار سړک هوازاره ټاون کې دی چې هغه سیمې وار نه مخه لامل شاه ځواکونو او پولیسو کلا بندې کړې دي او محفوظه ګڼل کېږي. د امتیاز شاه په خبره د اووم او لسم د جلوسونو لپاره به د جلوسونو ټولې لارې د عام ولس پر مخ نه یوازې تړل کیږي بلکې په همدې لارو کوڅو کې ټول دوکانونه او کورونه به هم د پولیسو لخوا سیل کړل کیږي. د کوټې ښار د پولیسو ډی آی جی زیاتوي له دې سره سره چې پر مځکه به هر قسم او کلک امنیتي تدابیر نیول کیږي د اووم او لسم محرم د جلوسونو به د هلیکوپټرو له لارې هم ساتنه کیږي. ولسم ورځې د جلوسونو به بالا له هلیکوپټرو څخه هم څارنه کیږي او د تیرو کلونو غونډې به ساش کال هم هلیکوپټرې له موږ سره موجود وي. سید امتیاز شاه زیاتوي د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت ته یو وړاندیز کړی چې د اووم او لسم محرم الحرام د جلوسونو پر وخت د موبایل سرویس هم د څو ساعتونو لپاره معطل کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګورته ونی سی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او چې اس پښ پګو بجو د مشال خبرونه ستارت ورسي یم په دې سپو به بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. د سواد تحصیل بحرین په لسون لسګونو ځای مشرانو یو لوی جرګه کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د سیمې د درې لکه آبادۍ لپاره د تعلیمي ادارو سخت کمې دي او په خاص توګه د غسیمه کې د جنکو د تعلیم لپاره سهولتونه د نشټ برابر دي. د مشرانو حکومت نه دا وغوښتل چې د دې سیمې تعلیمي مسلو ته د په هنګامي بنیادونو پاملرنه وکړي. د سوات نه نور حال زموږ خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات سیلګریزه سیمه بحرین تحصیل میدان کې د سوات کوهستان قامی جرګې تر سوري لاندې لویه جرګه وشوه چې ورسره مقامی د تعلیم پرمختګ ټولنې آی بی ټی او الف اعلان بستې ترلاسه وي. د مقامی ټولنې یو مشر زبیر توروالی په دغه اړه وایي
په ټول علاقه کې صرف یو های سکول د جنکو د پاره په ټول علاقه کې اغام د بارن نوم لرې لکه ډېر کافی لرې ده او داسې ګورونو نور مډل سکول نوم نشته جنکو د پاره های سکول نوم نشته او کمالکانو لپاره چې پښتون دي هم یا غیر فعال دي او یا کم دي.
د بحرین سیمې څخه تعلق لرونکي تحصیل کونسلر ډاکټر شاه محمد خان وایي چې دې سیمه کې هر کال او یا پیسه د ماشومان 15 میاشتو لپاره د خپل کوړمو څخه یخنې په موسم کې لاندې سیمو ته ورځي او دغه رنګه نورې تعلیمي ستونزې هم موجود دي.
یو کمره دو کمرې پرایمری سکول او شپږ کلاس دا ډېره غټه ایشو ده او درېیم چې ده هغه سایډ کې کم اساتذه چې دي هغه مقامی برتي نه دي بهر نه راځي نو بهر نه چې هغوی راشي یا خو هغه هلته یو ساس رکمینډمنټ چې ضرور زه تا او درې ورځې زه یا هفته تا او هفته زه نو دې سره هم د ماشومانو هغه سیستم او سکول خرابېږي.
د جرګې مقصد په اړه د جرګې مشر عبدالجلیل وویل چې د سوات کوهستان قامی جرګه یو ځانګړي جرګه ده چې پکې په مسلو بحثونه کیږي خو دا جرګه صرف د سیمې د تعلیمي ستونزو په اړه رابللی شوې ده.
نن چې کومه جرګه منعقد شوې ده خالص د تعلیم
تعلیمی مسائل باندې مونږ باس کو او دغه سی نن چې زمونږ کم کسان راغون شوی دي نو پاغي کې زمونږ تحصیل ناظم ڈسٹرکٹ ناظم ایم پی اے ایم این اے او د ایجوکیشن ډیر اوچت راغلی دي.
د جرګې غوښتنو په اړه د دغه سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي جعفر شاه جرګې ته خپله وینا کې وویل:
مونږ یو سل او سلیر شمپیاګانې په دې صوبه کې او مونږ ته په کال کې یو یو سکول لکه او په هغې باندې لویه جګړه پروس کال مې غبرال ورکړی او سکال یې ګورې چې کوم دی ته ورکړی دی بشیګرام لري غالباً هاي سکول بشیګرام هاي سکول شینکو هغې کې مزدوري شوې ده هغې په بشیګرام باندې به اوس ټنډر وشي او په شینکو کې میډل سکول د جنکو د باټي بند په مقام باندې هغه منځوري په تیر کال کې شوې ده.
په دغه مقاد جرګې په ګډه د حکومت څخه د قرارداد په شکل کې غوښتنې وکړې چې دا سیمه دې د تعلیم لپاره خصوصي وګرځولی شي او زر تر زره دې سیمه کې د انجینیرینګ کیمپس په تعلیمي ادارو کې د استادانو کمی او نوي تعلیمي ادارې چې پکې کالجونه شامل دي جوړ کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې د پاکستان مرکزی حکومت او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ادعاوې کوي چې په درغلیو کې د تورونو کسانو خلاف کارویانې کوي، خو د درغلیو د تورونو سره مخ شوي سیاسي ګوندونه بیا وایي چې د دوی خلاف سیاسي انتقامي کاروي کیږي. په دې هکله تفصیل درته د یوې لنډې دمې نه پس وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن د اسلام آباد د پولیسو د مشر نه غوښتنه کړې چې د عوامي نېشنل ګوند د سینیټری ستاره ایاز په نیولو کې د ورسره مرسته وکړي. نوموړی باندې تور لګېدلی چې د یاد ګوند په تیر شوي حکومت کې یې د خیر ښېګڼې د وزیر په حیث د اختیاراتو بې ځایه استعمال او درغلي کړې ده. په دې هکله د قومي اسمبلۍ غړي د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل چې ګوند به یې د لړکې ټولې قانوني لارې استعمالوي، خو وی ویل چې د احتساب عمل بلا تفریق پکار دی.
که مونږ بعضې ادارې د احتساب د عمل نه بار وساتو او بعضې ادارو احتساب کوو او د بعضې ادارو احتساب نه کوو، د بعضې افرادو احتساب کوو او د بعضو افرادو احتساب نه کوو، نو ظاهره خبره داره چې د هغې احتساب په عمل باندې به ټول عمر سوالونه پورته کېږي. او پاکستان کې مخکې د دې نه اکثر بدقسمتې نه مونږ دا تقریر دي چې د احتساب ادارې د دې دپاره استعمال شوي دي چې سیاسي پارټۍ پې ماتې کړي شي او سیاسي پارټۍ پې نوې جوړې کړي شي. نو د داسې احتساب نه چې کوم دی ډډه پکار ده او هغه احتساب پکار ده چې هغه د قانون او د آئین د تقاضو مطابق وي او هغه د هر چا دپاره یو قانون.
نوموړي تور ولګاوه چې تر دې دمه یې د ګوند یو شمېر غړي د سیاسي انتقام ښکار شوي دي، خو پوښتنه دا ده چې پاکستان کې درغلي او بډې رشوتونه څوک او څنګه کوي. په دې هکله د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي:
کرپشن درې لارې دي پاکستان کې. یو کرپشن کېږي د ډیولپمنټ بجټ کې. هغه ډیولپمنټ بجټ کې به نو هغه نن سبا دا ویلې چې تقریبا یو ٹریلین روپے تر رسیدل دی، اته سو نه سو بلین روپے تر رسیدل دی. بل کرپشن کی گیری ڈیفینس بجٹ کی، هغه چې دی نو تقریبا یو نیم ٹریلین روپے دی. درین چې کم کرپشن کی گیری پاکستان کې نو هغه کی گیری په اسٹیبلشمنٹ بجٹ کې. صدری بجٹ دی اسٹیبلشمنٹ بجٹ، یعنی خرچې چې کم کی گیری حکومت چلولو لپاره.
ځینې سیاسي ګوندونه بیا وایي چې د پوځي چارواکو د درغلیو خلاف کاروایی نه کیږي. په دې اړه د دفاعي چارو څېړونکی ډاکټر حسن عسکری وایي چې پوځ د هغه چارواکو خلاف په خپله کاروایی کوي کوم چې د نوکرۍ پر مهال په درغلیو کې ککړ شي. دا راز که ریټایرډ پوځي چارواکي درغلي وکړي نو په کار دي چې غیر پوځي یا سیول ادارې یې پر ضد ګامونه پورته کړي، خو عملا داسې نه ښکاري.
ایک کیس ابھی فوج نے سیٹل کیا ہے جس میں کچھ سینئر فوجیوں پہ تھا کہ انہوں نے این ایل سی کا پیسہ جو ہے
پوسٹ پہ ورستو کے این ایل سی نومی فوجی ادارہ کی درغلو خلاف یوشمیر فوجی چارواکو خلاف کاروائی اکڑا دراز نور سو مثالونه هم شته. خو بیا سیول ادارې چې د واکمن سیاسي ګوندونو د درغلو خلاف د کاروایی کولو نه ډډه کوي نو بیا پوست خو هر وخت په یو نه یو حالت کې واک لري د هغې د چارواکو د درغلو خلاف به څنګه کاروایی وکړي.
صوبایي او مرکزی حکومتونه وخت په وخت ادعاوي کوي چې په درغلیو او بډو رشوتونو کې د ککړو خلکو خلاف ګامونه پورته کوي، خو د درغلیو د تورونو سره مخ شوي سیاسي ګوندونه بیا وایي چې د دوی د کارکونکو نه سیاسي انتقام اخیستل کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام شپږ بجو پورې ایوازې په پښتو ژبه اوریدل شي. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل، کتلې او لوستل شي. د روانې غړي نیمه ته ورسېدو په پښتونخوا کې د ماخام 5:30 بجې د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د دورې مقصد لدای هواد سره اړیکو ته وده ورکول دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د یاد وزارت د ویان قاضي خلیل الله په حواله ویل شوي دي چې هغه خبرونه ناسم دي چې یعنې وزیر اعظم امریکا ته د کومې معاهدې لپاره ورځي. د پیښور ښار پولیس چارواکو د اشوري د جلوسونو سیمو ته په افغان کډوالو او د کبلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو په ورتګ بندیز لګولی دی. په دې اړه د پیښور پولیسو ډي اس پي سجاد خان تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی، خو بیا د کبلي سیمو ولس افغان کډوالو د مدني ټولنو غړو د پولیسو پر دې ګام نیوکې کړي دي. د باجوړ ایجنسۍ په حاجي لونګ سیمه کې د روغتیا یو کارکوونکي وژل شوی او یو ماشوم زخمي شوی دی. په سیمه کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تېر ماښام د صحت محکمې یو کارکوونکي چې میر ولی خان نومېده په حاجي لونګ سیمه کې د دوایانو په دوکان کې ناسته چې ورباندې نامعلومو وسله والو ډزې وکړې. د افغانستان د فریاب په اندخویو ولسوالۍ کې د یو چاودنې له امله څلور عام وګړي وژل شوي، یو ویشت زخمیان شوي دي. د اندخوی ولسوال سلطان سنجر نن مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه په یو رکشه کې د چاودیدونکو موادو له وجې شوې ده. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي تاییدوي چې سلګونه بهرني وسله وال د دې ولایت په بېلابېلو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د دغو وسله والو د فعالیتونو مخنیوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر اسرائیلي او فلسطینی مشرانو غږ کړی دی چې په اسرائیلو غربي پټۍ کې د موجوده بې معنی تشدد ختمولو لپاره چټک ګامونه پورته کړي. نوموړي د خبرې نن په مدرس کې خبریالانو سره کړي دي. او د روس د دفاع وزارت ویلي دي چې په تېرو 24 ساعتونو کې د دوی جنگي جاسونو په شام کې 9 وطنې کړي او د داعش ډلې 500 هدفونه یې په نښه کړي دي.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته زمنګ همکاري انیس اجمل د دېګړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او سپام وکړي چې پاکستانی اخبارونو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې ده. په اسلام آباد کې زمنګ خبريالي رابع اکرم خان د زنو اداریو مهم ټکی راغون کړی، راځي چې په ګډه واورو.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، اگر چې پاکستان کې په فرقهیي سپېخو کې لږ کمواله راغلی دی، خو اعلی چارواکو له به د ترهګرۍ کاروایانې ودرولو لپاره نور کار کول وي، ځکه چې د محرم مهمې ورځې رانیستې شوې دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د پېښور پولیسو خودکش چیکټې نیولې دي. دا خودکش چیکټې د محرم جلوسونه هدف کولو لپاره وي. ورځپاڼه لیکي داسې د راولپنډۍ چارواکو په وینا چې دمیال کې ځینې وسله والې وژلې دي چا چې د محرم جلوسونه په نښه کول، نو دینه دا ظاهرېږي چې ریاست د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په اپریشنونو انصار کوي. ورځپاڼه مخکلي کې دا خطرې کده چې داسې د وسلوالو مخنیوی کیږي او د استخباراتي معلوماتو په بنیاد اپریشنونه ښکاري چې په دې کې خبالې راغلي دي. ورځپاڼې په وینا چې استخباراتي معلوماتو په بنیاد کوشونه زیاتول ځکه ضروري ده چې د وسلوالو د حملو خطرات کم کړی شي. ورځپاڼه وایي د محرم جلوسونه او مجلسونه په یو شمېر ځایونو کې سخت کال یو غټ چیلنج دی او دا کال به ځکه هم وي چې اعلی چارواکو انتها پسندي د قومي اکشن پلان تر لاندې د ختمولو لوس کړی دی. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتي یو خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویلی دی چې ټول نړۍ پوهیږي چې پاکستان افغانستان کې سلامتی او امنیت د ټینګښت لپاره مخلص دی. ادارې وایي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د جوړ جاړې عمل کې د پاکستان اهم کردار دی. پاکستان سخت کار د جولای په میاشت کې مری کې د دواړو خواوو ترمنځ مذاکرات کړي وو، خو د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر د مړینې د خبر نه پس مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو. ادارې په وینا چې پاکستاني چارواکو په افغان حکومت غږ کړی دی چې هغې غواړي نو پاکستان د خبرو اترو عمل بیا شروع کولو کې کردار ادا کولی شي. ادارې مخکلي کې چې د افغانستان د بدامنۍ او ناکرارۍ به د غیظ نیخ په نیغه په پاکستان کېږي، نو ځکه د افغانستان امن د پاکستان په ګټه دی. ادارې اخیره کلي کې باید چې افغان حکومت مثبته رویه خپل کړي او که افغانستان کې په حقیقي توګه امن راوستو کې پاکستان سره رقم ممکنه مرسته کولی شي، نو پکار ده چې د دې ډاډ ګیرنه وکړي او د جګړو د اور څخه افغان ولس محفوظولو لپاره د خبرو اترو له لارې افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې ګړندې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی سی این این ټلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکي په کابل یونیورسيټي کې د ښځو د حقوقو د مطالعې یا جنډر سټډیز د پروګرام د شروع کېدو سره به په افغاني ټولنه کې د ښځو کارکونکو د دوی د مسلو او ماشومان جنکو د تعلیم په اړه پوهه زیاته شي. بلخوا پی پی آی نومې خبری اداره وای د امریکا پرمختیایي اداره یو ایس ای آی ډی په پاکستان کې د جنکو تعلیم کار او روزګار ته زیاته پاملرنه کوي. دغه دواړو مقالو مهمې برخې د فرخند اسد نورو.
سی این این په خپل ویب پاڼه لیکلي په کابل پوهنتون کې په لومړي ځل د ښځو د حقونو د مطالعې یا جنډر سټډیز پروګرام پیل شوی. دا بعد دغه هیواد ښځو ته ډیره ګټه ورسوي چې د کلونو کلونو جنګونو یې په ژوند بدې اغیزې کړي او اوس په افغان ټولنه کې خپل ځای جوړوي. د افغانستان په زیاترو برخو کې لا هم ماشومان جنکۍ سکولونو ته نه ځي. په ډیرو برخو کې د ماشومانو ښوونځي نشته. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو کارکوونکی فاریمه نادری وایي د دغه پروګرام سره به افغان ښځو او نجونو ته د کار کولو موقع په لاس ورشي. په کابل پوهنتون کې د جنډر سټډیز دغه پروګرام دوه کاله دی. په دغه کې 28 زده کوونکو داخله کړي چې په کې 13 جنکۍ او 10 هلکان شامل دي. د دغه پروګرام لاندې باز زده کوونکي په افغان ټولنه کې د ښځو په حقونو پر دوی د تشدد په افغانستان کې د وروستو پاتې شوو خلکو په ژوند او کار او مسلو څېړنې کوي او د ښځو او سړو په ټولنیزو ذمهوارو به د پوهې پیدا کولو هڅې هم کوي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې بدامنۍ او جنګونو تر ټولو زیاتې ښځې متاثره کړې دي. پر دوی زور زیاته شوی او د بل د خوښۍ لپاره یې خپله خوښه او ژوند قرباني کړی دی. سی این این لیکي له دغه پروګرام سره به په افغان ټولنه کې دا پوهه هم زیاته شي چې څنګه افغانانې ښځې او سړي په ټولنه کې د یو بل مقام ته عزت او احترام ورکړي او د یو بل له مسلو ځان خبر کړي. بلخوا د پاکستان پریس انټرنیشنل یا پی پی آی په خپل یو رپورټ کې لیکلي په پاکستان کې کارکونکو امریکایي پرمختیایي اداره یو ایس ایډ زیاتره په دغه هیواد کې په تعلیم د ښځو په روزګار او نورو داسې پروګرامونو پیسې لګوي چې مقصد یې د ښځو ژوند ښه کول دي. په پاکستان کې د یو ایس ایډ مشر جان ګروک وایي یو هیواد تر هغې اقتصادي پرمختګ نشي کولی تر څو چې ښځې په اقتصادي عمل کې نه وي شامل شوی. د دې سره سره جان ګروک وایي دوی د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري ته منسوبې مرسته کوي او زیاتوي د دغه منسوبې د لارې به په پاکستان کې د اقتصادي پرمختګ نوې لارې پرانستل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا صدر باراک اوباما پرون خپل حکومت ته هدایت ورکړی دی چې په ایران د لګول شو بندیزونو د لری کولو په برخه کې د ګامونه پورته کړي. په دې حقله تفصیل زموږ د همکار احمد تکل رپورت کې ورو.
د لویدیز او ایران ترمنځ د اټومي موافقې د لاسلیک په نویم ورځ ولسمشر باراک اوباما حکومت ته امر وکړ چې پر ایران د لګول شویو بندیزونو د فسخه کولو په برخه کې اقدام وکړي. اوباما د بهرنیو چارو، انرژي، سوداګرۍ او خزانه وزارتونو ته په یو مکتوب کې لیکلي: زه تاسو ته لارښوونه کوم چې د بندیزونو په اړه د امریکا د ژمنو د عملي کولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. دا اقدامات به هغه وخت په عمل کې پلي شي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړي چې تهران د اټومي موافقې په چوکاټ کې د عمل د هر اړخیز ګډ پلان لمخه پر خپلو ژمنو عمل کړي. لبلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري په یو بیان کې د اوباما سپارښتنه د خبرې د یقیني کولو لپاره مهمه بللې چې د ایران اټومي پروګرام به یوازې سولیز اهداف لري. چارواکو ویلي چې پر ایران د بندیزونو د لری کولو موافقه به هغه وخت عملی شي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره یا IAEA د ایران لخوا له توافق سره سم د اجراتو ډاډ ورکړي او جوته شي چې د خبرو پر مهال پر خپلو کړو ژمنو یې په بشپړ ډول عمل کړي. ایران موافقه کړي چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې به یې لویدیز پر دې هیواد لګول شوی بندیزونه لری کوي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې هغه حقوقي موارد خپره کړي چې د ایران له لوري د اټومي موافقې له عملي کېدو وروسته پر دې هیواد د اروپایي ټولنې د بندیزونو لغوه کېدو ته لاره وروي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرینی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یو ګډ بیان کې ویلي اروپایي ټولنې د اټومي پروګرام له کبله پر ایران د لګیدلو اقتصادي بندیزونو د لغوه کولو په مقصد د لایحه چوکاټ تصویب کړ. د دې اصولو له مخې چې پرون خپاره شول بندیزونه سمدستي نه لغوه کیږي، خو د هغه بهیر د عملي کېدو ضمانت کوي چې د شپږو لویو قدرتونو او ایران ترمنځ په خبرو کې موافقه پرې شوې وه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر پرون وویل چې د بندیزونو د لرې کولو پریکړه سمدستي نه عملي کیږي. شتاین مایر چې په تهران کې خبرې کولې وویل بندیزونه به لږ تر لږه تر جنوري میاشتې پورې پر ځای پاتې شي، څو د نړۍ لوی قدرتونه وویني چې آیا تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په اړه ژمنه عملي کوي که نه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د مشال خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت ته حکومتي چارواکي وخت په وخت د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو په اړه اعلانونه کوي، خو اوس هم په زرګونو کورنۍ بې کوره دي او مرستو ته اړتیا لري. تر اوسه پورې د بې کوره شوو خلکو ستونزې ولې نه هواریږي؟ د جواب لټولو لپاره یې زموږ همکار مجید بابر دا ریپورت برابر کړی.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د نامنې او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله دا مهال څه د پاسه 3 میلیونه خلک بې کوره شوي دي. د تیرو څو کلونو راهیسې حکومتي چارواکي وخت په وخت دغو بې کوره شوو خلکو ته خپلو سیمو ته د ستنولو بېلابېلې نېټې ورکوي، خو تر دا مهال دغه حکومتي ژمنې نه دي پوره شوي. دا چې حکومت ولې دغه ژمنې نه پوره کوي او د دغو بې کوره شوو خلکو په ستنولو کې بنیادي خنډان څه دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ غړی محمد نذیر وای
میرزا د گورنر نه ټول 100 کسانو جرګې دا ډیمانډ کړی و چې پر ډے 5000 بیا چې میرزا د پاک آرمی سره په دې باندې جوشي سره میټنګ وسو، هغه یو کس معذرت وکړه چې مینه صاحب فلحال کې ممی سے کمې علاقہ تک کم کسان بیا یې علاقہ خو ته خپل پتا سره چې علاقہ خو مکمل ډیمیج دو کمی کړو وړي بجلی نه وی یې بن نه وی او په کور کې یې لیدلې وی نور میرز په دې پراسیس باندې راونی څور دي چې تقریبا دا 15 لاسو دي چې دا د سلخت نه ورسته چې هیڅ کوم پراسیس راونده کنه خپل مطمئنی عوام مطمئنی خو زه بیا دا ډیمانډ کوم چې کم بیش 2000 فیملی خدا روز را غاش.
خو د جنوبي وزیرستان شرابت خان وایي چې زمونږ هیڅ نه دی په کار، حکومت دې صرف مونږ خپل سیمو ته ستانه کړي، مونږ به خپل سیمې خپل آبادې کړو.
میرزا نور مزدا راځي میرزا عباس ولی بربود شو میرزا خپل وطن ته واپس کوم میږي ته شان دې پاتہ خلی او خپل وطن ته ځو.
د قبایلي سیمو نه د بیکوره شو خلکو په ستنولو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر هم د پاکستاني حکومت سره مرسته کوي. د یادې ادارې ویاندې دنیا اسلم خان نه مو پوښتل چې حکومت د کډوالو د ستنولو په اړه څه دریځ لري.
رضاکارانه واپسي چې کوم پروګرام ملي هغه شروع شوی و او خلک تلله فیز وایز دا واپسي ده، لیکن دا واپسي چې دا پورا علاقے 200 کلیئر
کیږي. امنیتی چارو کارپو ایمل خټک نمو پختل چې د پاکستان پوځ وایي چې ګڼ شمیر سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي، نو بیا ولې دغه کډوال خپلو سیمو ته نه استول کیږي؟
حکومت ورته چې تاسو بیرته راشئ او تاسو نه صرف خپل ځان ته کوي بلکې د امنیتی ځواکونو باندې د حملو به هم بېمواري هغه مشار ساتي چې څوک پای باندې حملې نه کوي، نو خلکو به همدا خبره کوله چې تاسو سره وسایل دي، تاسو سره ارش دي، تاسو نه شئ کنټرول کولای. نو موږ به دا چیزې نه څنګه حساب وکړو. دغه رنګې دا د علاقې خپل مسلې دي او تر هغې پورې به دا خلک بېرته نه ځي چې تر څو پورې په هغه علاقو کې مکمل امن او امان نه راغلی. یو دویمه خبره دا ده چې ځینې بې ځایه قیود دي، ځینې بې ځایه پابندیانې دي، دلته نه هلته نه شي تلی، هلته نه دلته نه شي تلی، چې دلته ځای هلته ځي. نو اجازت به هلته چې د څاک ونې په سیمه کې ستا کور ته څوک میلمه راشي نو په کار داره چې امنیتي ځواکونو سره اندراج وکړي چې دا زموږ میلمه راغلی دی. دغه رنګې خلکو باندې په زور باندې چې دی نو
کارپو ایمل خټک وایي چې په قبایلي سیمو کې امن یوازې د دغو سیمو اولس پر ځای کولای شي، او که حکومت غواړي چې یادو سیمو کې رښتینی امن راشي نو زر تر زره دې ټول کډوال خپلو سیمو ته په باعزته توګه ستانه کړي.
هلته زیاتره قبایلي سیمې چې د جنگ زپلو او بدامنې د زپلو نه وړاندې هم د یو شمېر بنیادي سهولتونو نه محرومې وي، اوس هم پکې خلک وایي چې هغه مسلې لا نورې سوا شوې دي. د جنوبي وزیرستان سلیمان خیل او دولتانی قبایل وایي چې دوی اوس هم د یو شمېر بنیادي سهولتونو نه محروم دي. پکار دي چې حکومت دوی ته دغه سهولتونه په رسولو کې کردار تر سره کړی. د سیمینا د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود نور حال راکوي.
د سولي وزیرستان زرمیلان او توی خلق قبایلیون سلیمان خیل او دمتونی د جدید دور باوجود آن د ژوند د بنیادی ضرورتونو نه بې برخې دي. د دغو سیمو درې قبایلیون چې کوم خپل نمونه په خپله وښایي په دغه بریکښې په دا رنګ ږغېږي.
نوم یې محمد نور دی. زموږ تحصیل توی خلو جنوبي وزیرستان وانه ډیویژن سره تعلق لري. زموږ تحصیل په 1970 چې جوړ شوی ده خو تر اوسه پورې موږ خپل د پولیټیکل سره فنډ نشته، خپل کوټه یې نشته، خپل ای ډی پی یې نشته. دا سوال ته اوس موږ ته د گورنر صاحب خپل کلیجه کډېره یې د وزیر مسعود د ای ډی پی نه علاحده موږ ته د ګوښې لیست منظور کړي چې موږ په خپل نامه راځي، موږ به یې په خپل منځ تقسیموو.
مانو فیروز ده، د سیمخل کوم سره مې تعلق ده. سیمبوی د علاقې بجلی مو نشته، اوبه مو نشته، د زراعت لپاره د څښلو اوبه مو نشته، سړکونه مو نشته. ټلیفون ته د ګلکسې زرمیلنې نه 15-18 کیلومتره روان یو، وانه ته راځو. مریض هم 18-18 کیلومتره ګلکسې زرمیلنې نه را روان کړی، وانه ته راوړو.
علي محمد دوتانه دمانم ده، د توی خولې د ګومل اوسېدونکی یم. اول نیمګړتیا په موږ په علاقه کې د تعلیم ده. دوتانه سلیمان خېل دوه قومونه دي، ډېره لویه پراخه علاقه لري. په ټول تحصیل چې تر نن ورځې پورې تر 2015 پورې های سکول نشته، دا ډېر افسوس مکان ده. زموږ هلکان تر 15 تر اتمه جماعت پورې چېرې سکول وایي اردو میډیم، بیا یې پرېږدي میجر زی پیایي.
د دغو قبایلیانو د حال نامې چې د سیمې نه د سینټ نماینده مولانا محمد صالح شاه قریشي خبر کا، هغوی څه وویل؟ وار وای زنې
د دې په حق چې د گورنر سره هغه ټوله خبره شوي دو، فاټل سبسټیشن شوي دو، حکومت دا لازمه دو چې دغه توی خوله ته اصلي او زرملنه ته توجه ورکړو. او زرملنه یوه پلینه ایریا دو، ډېره وسیع او عریض.
سلیمان خیل دمتڼو قبایلیانو دا ګیله هم وکړه چې موږ بې وسه غریبون یو، ږغ مو نشته، ځکه څوک د موږ د ترقۍ خوشحالۍ په لوري مخ نه را اړوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورته یو بل ریپورت ته، د خیبر پښتونخوا کوز دیر ازلې یو ځوان چې رحیم شاه نومیږي، په اردو ژبه کې یې ایم فیل کړی دی. په یو شخصي کالج کې د استاد په حیث کار کوي او په مازیګر کې د خپل پلار نیکه دنده یعنی کباب خرڅوي، او دغه کار یې هم ته تیرو 14 کالونو راهیسې جاری ساتلی دی. د رحیم شاه د ژوند او حوصلې په اړه زمونږ خبریال محمد عمران دا ریپورت راستولی.
زما رحیم شاه نوم دی او د دې خلکزو اوسېدونکی یم. کار عمده د کباب کار دی.
د خیبر پښتونخوا ضلع کوز دیر خدکزو کلی اوسیدونکی رحیم شاه په یو شخصي سکول کې استاد دی. د ملکنډ پوهنتون نه په اردو ادب کې د ماسترې وروستو یې د اسلامي کالج پوهنتون په خبر نه ایم فیل هم کړی. خو د کورني ضرورتونو پوره کولو لپاره په مازیګر کې د کباب پخولو دنده هم روانه ساتلی.
د اتم نهم نزه ماستر اغسته دی د خپل پلار سره. خپل باندې مې ایم فیل اردو د اسلامیه کالج یونیورسټی نه کړی ده. دا تعلیم په انسان کې ډېر چینج راولي. دا هغه مایند او دا هغه رویه بیهیویر دا ټول چینج کی.
د رحیم شاه د وړوکوالي یو ملګری ګوهر علي وایي چې د وړوکوالي نه د رحیم شاه شوق د زده کړې سره و. ولی غربت به ورته کله کله په لار کې خنډ شو، خو دغه خنډ دې د سبق نه پاتې نه کو، بلکې دواړه کارونه یې په کامیابۍ سره سرته رسولي.
رحیم شاه یو انتهایی قابل او نیک انسان دی. د وړوکوالي نه خپل تعلیم سره مینه وه، او چونکې غربت و او دغه خپل غربت خپل مخې ته یو لار یو عار ونه ګڼلو، خپل تعلیم جاري وساتلو خپل کار سره سره.
د رحیم شاه د سکول استاد محمد خان هغه ته سلام وړاندې کوي او وایي چې انسان خپل مقصد ترلاسه کول غواړي نو هیڅ یو خنډ ورته دیوال نشي جوړې دی.
داسې خلکو عظمت ته خو زه سلام کوم، او دی انشاءالله زما دا امید دی داسې به تاسو ته الحمدلله په دې علاقه کې ډېر داسې کسان میلاویږي چې د دې ډېر غربت او د تنګدستۍ باوجود چې دی نو هغوی خپل محنت او کوشش جاري ساتي.
د خدکزو کلی ځایي اوسېدونکي وایي چې رحیم شاه د هغه ټولو ځوانانو لپاره یو مثال دی. څوک چې دا وایي چې سبق چاته څه نه ورکوي، او یا سبق او مزدوري دواړه سرته نه رسي. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خبرونه. سروے دا ہر نہ پورس دا مازیگر پسلونی میں بجے پر جھوندے بڑا او دا خالی پورس دا ماسپخین پر درینی میں بجے لمشال ریڈیو واورے زما دا مدیحا امیرزادہ سرا
دا مشال ریڈیو خبرونه اوري د روان میاشتې په 14مه نیټه د پاکستان د کرکټ لوبغاړي یونس خان په دوبی کې په یو ټیسټ میچ کې د دې هیواد پخوانی لوبغاړي جاوید میداد ته د 8022 رنزونو ریکارډ مات کړی دی او 8025 رنزونه جوړ کړی دی. 10 کلن یونس خان پاکستان کرکټ ټیم په ټیسټ میچونو کې د ټولو نه زیات رنزونه جوړونکی لوبغاړی دی. یونس خان زموږ همکار رابعه اکرم خان سره په مرکه ویل چې د کامیابی وجه یې په لوبه توجه او محنت دی.
ډیره خوشحاله خبره زماره لپاره جی چې زه د پاکستان لیډینګ رن سکورر شوم او د ګریټ جاوید میداد نه زما خلاړم. نو دا خو زما ډیره خوشحاله خبره ده او زما ډیر پراود ځان باندې محسوسوم چې زه فرست پاکستانی شوم چې د هغه نه مخکې لاړم.
یونس خان تاسو دا ځان ته هدف خې و چې تاسو دا ریکارډ ماتوي؟
نه جی، خو کله چې ما انټرنیشنل کرکټ شروع کړم داسې زما ځین کې و چې زه بجل نه چرته داسې هغه کې زما مطلب چې 2000 سنچری میکر شم پاکستان لپاره او 2000 رنزونه مزه وکم په ټیسټ کرکټ کې. زما زما ځین کې دا سن وو، خو ګریجولی دې څنګه څنګه زما امپروومنٹ کې دو او زما سفر ور روانو نو زما دا سه دو درې کال کې دا سه محسوس شو چې خو زه لږ ځان باندې لږ ځان موټیویټ کم نو او ځان نو ځان فټ کم او ځان نو ځان فوکس کم نو کې دې سیده جاړه ګریډ جاوید میدان نو مخ خلاص شمه او مکه کارو شي الله زما مدد وکړو دا پښته دو درې کالو کې ما باندې خري پرفارمنس وکړو. بس اینه پس زما دا چې دو کال مخ کې چې خو زه لږ نور لږ ځان پوش کم نو کې دې سیده دا جاوید بینه مخ خلاص شمه او
تر دې مقام پور راتلل او دومره ډیر رنزونه جوړول ډیر زیات محنت غواړي. که د خپل محنتونو په حق له زموږ اوریدونکو ته وایي.
بس دا خو زاري خبره چې اول خو د زما د مو پلار او بیا زما د فرند زما د فالوورز او باقي دا زما پای بنده اعلی اکل باندې دا کریډیټ دی چې ما ځان نور بس کوشش مګو چې د خپل ګیم باندې نور ځان وکم او بس مکه کارو شي چې هغه وی کنه چې څوک محنت کوي نو ایته او څوک فوکس نو ایته الله د خپل مقام ضرور.
یونس خان چې کله په لسم جمعات کې سبق ویلو هغه هغه وخت سوچ لرلو د لوبې په حق لا اوس سوچ لري؟
جی بالکل، زما خو سوچ مکه او آ وخت هم دا زما سوچ چې زبا هر ورځ زما لپاره نه دا نوې ورځ دی او زبا هر ورځ چې خپل ځان امپروو کوم او زه اوس هم دا سوچ کوم.
صحیح، په مستقبل کې څه پلان لري تاسو؟
جی پلان بس بالکل ډیر سمپل دی چې کرکټو کوم خپل خپل محنت باندې کوم خپل په فټنس باندې کوم او چې کله ماته موقع ملاو شي نو ان شاء الله زه داسې کار وکم دی خپل ملک لپاره خپل خپل قوم لپاره چې زه هغه په پی بیک شکل باندې چې زه سناسه دی خپل قوم له خپل ملک ته واپس ورکم.
په ټیسټ کرکټ کې چې دی د کیپټن سیم سره چانس شته
او دا خو دې سپتل نه دی چې اوس دا خو د پی سي بي هغه کې هغه خو هغه ته دا
پښتانه ځوانان چې کوم دی فیلډ ته راتلل غواړي کرکټ ته راتلل غواړي هغې ته بس وایي
خپل محنت باندې نور زیات زور ورکړي خپل ځان باندې نور فوکس کړي او چې تاسو ښه او تاسو محنت کړي زما په خیال دا سلکان موجود دي. ریسنتلی تاسو ګوره محمد رضوان په شکل کې بیا په ریسنتلی دا عمران خان جونیئر عمران خان سینئر په شکل کې دا جنید خان په شکل کې عمر ګل په شکل کې دلته دا سه مغشتي پلیران شته چې هغه محنت کړې دي او خري نو تعالی تعالی د خپل محنت باندې ورکی و.
د کرکټ د لوبغاړي یونس خان خبرې مو اوریدل چې زمونږ د خبريالې رابع اکرم خان سره کړې وي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو موافقه شوې ده چې لمخبه یې ډیر زر د دواړو هیوادونو ترمنځ په خبر کې د امن لوبو په نوم د اولمپیک گیمونو تابع وشي. د لکه پرون د پاکستان اولمپیک اسوسییشن نائب صدر په خبر کې د افغان کونسلر جنرال سره ملاقات کړي د چې د غلوبې بکل کیږي او د دې به اثر وي. په د حق له اسلام آباد نظم خبريال ریاض مساخیل د ریپورت راستولې. مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان اولمپیک ایسوسی ایشن نائب صدر او د خیبر پختونخوا د لوبو پخوانی وزیر سید عقیل شاووی د ایسوسی ایشن د صدر پخوخې د اتوار پورس پیښور کې د افغان کونسل جنرل سره ملاقات کې د دواړو ملکونو ترمنځ د لوبو په مقابلو خبرې وکړې او په دې اتفاق وشو چې باید دواړو ملکونه د مختلفو لوبو د لار یو بل ته نږدې راوستي شي. د دې په خبره پاکستان اولمپیک ایسوسی ایشن به ډیر زر افغانستان ته د غلړ کې باقاعده بلنه ورلیږي. لوبو د تابعیا په اړه د عقیل شاوینا وا
د دې نوموي پاک افغان پیس کې سپیچ دې نو هغه په ملټری طریقې سره مقابله کوي د دهشت گردي سیاستدان دې نو هغه په طریقې سره کوي موږ دهشت گردي مقابله په مختلف گیمز کې کوو. دې کې چې کوم گیم شامل کیږي هغه فیصله دې نو یو کمیټي به جوړیږي چې درې کسان د افغانستان اولمپیک اسوسیشن به ورکوي او درې نومونه په پاکستان اولمپیک اسوسیشن به ورکوي او دای دواړه کمیټې نه به خپل کې کیږي. زما خو تجویز دا ده چې پنځه نمونه د گیمز هغې راکوي او پنځه نمونه مونږ ورکو نو دلس گیمز کې دا گیمز وشي.
په دغه بابله چې مشال ریډیو پېښور کې د افغان کونسلګرۍ د مشر سید محمد ابراهیم خیل نه تپوس وکړو نو دوی وایي چې د دې په شا هیڅ سیاسي ایجنډا نشته بلکې د لوبو مقصد د دواړو ملکونو اولس یو بل ته نږدې راوستل دي. دې زیاتوي
سپورت چې دا هغه کې هیڅ نوه پولیټیکل پکې نشته او دا د ځوانانو د جذبې تر اغلان دی چې افغانستان او پاکستان دواړه ګاونډي هیوادونه دي نو دا به ډېر ښه کار شي چې د خلکو تګ راتګ هم زیات شي په دې کې هغه د خلکو سوچونه به بدل شي. دا خو ډېر ښه خبره ده موږ سره ومنله. نو په دې هکله د کمیټې ملي اولمپیک د افغانستان او کمیټې ملي د پاکستان به په دې باندې بحث وکاندي او هغه پنځه ګیمونه به د افغانستان معرفي کاندي او پنځه ګیمونه به دوی معرفي کا بلاخره به په دې توافق وشي.
د پاکستان افغانستان ترمنځ د لوبو انعکاس سره د دواړو ملکونو په تعلقاتو څه اثر پرېوتی شي او آیا د دینه پاکستان ته هم څه فائدہ رسی؟ په دغه اړه راته د پاکستان افغانستان د تعلقاتو او لوبو د چارو کارپو او خبريال عبدالغفار اوه چې تیر سموده کې د دواړو ملکونو تعلقات خراب شوي دي او ممکن ده چې د سپورتس ډیپلوماسي په ذریعہ د دې د خکولو کوشش وشي. نو موړی وایي
د دې لوبو سره بعد د پاکستان او د افغانستان د یو بل په تعلقاتو چې کوم شک کیږي زه فکر کوم چې دا شک به هم ختم شي او تعلقات به د سره ډیر ښه شي د دواړو هیوادونو. او بل طرف نه په پاکستان کې لکه اکثر ملکونه دا فکر کوي چې دلته حالات څه نه دي نو که چېرته دا لوبې دلته په پاکستان کې وشي نو د دې سره به بار ملکونو ته دا پته ولګي چې په پاکستان کې حالات بالکل سازگار دي.
د ذکر دا چې د امنیتي صورتحال په نوم د تیرې اوږدې مودې راسې پاکستان ته نړیوالې لوبډلې ناراضي خو دغه دوران هم د افغانستان د کرکټ لوبډلې د پاکستان دورې کړې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیرو شیبو ته را رسیدلی یو. امید ده چې دا خبرونه مو خوښ شوې وي. سبا سحر په 9 بجې به بیا د سلام پښتونخوا په غږ د مشال خبرونه شروع کیږي خو په دې اخیرو شیبو کې راځي چې یو وار بیا د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز واورو.
ستړي مشه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د دورې مقصد لدای هوا سره اړیکو ته وده ورکول دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د یاد وزارت د بیان قاضي خلیل الله په حواله ویل شوی دي چې هغه خبرونه ناسم دي چې ګنې وزیر اعظم امریکا ته د کومې معاهدې لپاره ورسي. د پېښور ښار پولیس چارواکو د عاشورې د جلوسونو سیمو ته په افغان کډوالو د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو په ورتګ بندیز لګولې دي. په دې اړه د پېښور پولیسو ډي ایس پي سجاد خان تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دا ګامې د امنیت په خاطر پورته کړی دی خو بلخوا د قبایلي سیمو لس افغان کډوالو د مدني ټولنو غړو د پولیسو په دې ګام نیوکې کړې دي. د باجوړ جنسې په حاجي لونګ سیمه کې د روغتیا یو کارکوونکی وژل شوی او یو ماشوم زخمی شوی دی. په سیمه کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ماښام د صحت محکمې یو کارکوونکی چې میر ولی خان نومېده په حاجي لونګ سیمه کې د دوایانو په دکان کې ناستو چې ورباندې نامعلومو وسله والو ډزې وکړې. د افغانستان د فریاب په اندخوی ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله څلور عام وګړي وژل شوي او یو ویشت زخمیان شوي دي. د اندخوی ولسوال سلطان سنجر نن مشال ریډیو ته وویل چې د چاودنې هدف د دوو قوماندانانو موټرو چې هېته پکې زیان نه دی وختې د پیښې ذمهواري له چا نه ده منلې. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي تاییدوي چې سلګونه بهرني وسلوال د دې ولایت په بېلابېلو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک نن مشال ریډیو ته ویل چې حکومت باید د دغو وسلوالو د فعالیتونو مخنیوي وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر اسرائیلي او فلسطینی مشرانو غږ کړی دی چې په اسرائیلو غربي پټې کې د موجوده بې معنی تشدد ختمولو لپاره چټک ګامونه پورته کړي. جان کیری دا خبرې نن په مدرید کې له خبریالانو سره کړې دي. او د روس دفاع وزارت ویلي دي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د دوی جنگي جازونو په شام کې 9 الوتنې کړې دي او د داعش ډلې 500 هدفونه یې په نښه کړي دي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. اوس پوره په شپږو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اورېدلې. خیزه منور شاه سره د خپلو همکارانو انیس اجمل او علي محمود تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.